حالا هم سالی محمد سالی در یک برنامه دیگر با شماست.
ډیر مننه ستاسو خاصه تار فروخت اسیستری مسی اوریدونکو ته زما له خوا سلام د خبرونه تر 9 بجو ده. په خبرونه کې پروپرونی کې راځي چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. نن د شنبه د مرغوم یا جدي 28 د جنوري میاشتې 18 په پیل کې له اسد الله لودین نه د افغانستان سیمې نړۍ خبر ناوړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، په اسلام آباد کې نن د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غونډه کیږي. د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د زیمبابوې په وړاندې له دوو بریاوو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. او د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد د سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د پیا پایل لپاره نن په اسلام آباد کې خبرې کوي. د دغو څلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت د مستقیمو خبرو لپاره لارې چارې څېړي، خو وسلوال طالبان په دې غونډه کې برخه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي دوه ورځې مخکې وویل چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې د ملاتړ لپاره په دغه غونډه کې برخه اخلي.
We do plan to participate.
موږ په دغو خبرو کې برخه اخلو. دا به یو فرصت وي تر څو له افغانستان، پاکستان او چین سره په افغانستان کې د یو داسې سولې لپاره چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي خپله همکاري پراخه کړو. موږ ډېر پخوا له ویلي وو چې غواړو دغسې یوه سوله په افغانستان کې ووینو. دا غونډه به د آسیا زړه د کانفرنس د هغو خبرو د تعقیب لپاره یو ښه فرصت وي چې تیره میاشت مو وکړي.
د افغانستان د اجرایي رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې غونډه د سولې د خبرو پر میکانیزم متمرکزه ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان به د هغو طالب مشرانو یو لست وړاندې کړي چې د جنگ د ختمولو لپاره غواړي له کابل سره خبرې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې حکومت د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي.
داعش اموږ خاورې کې ځای نه لري، مرګ غواړو. وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب کړه، ولس سره په ګډ او دوام ورکړي او بمباري ته به دوام ورکړي.
د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې ننګرهار ته سفر وکړ چې په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل حضور پراخ کړی دی. محمد اشرف غنی پرونۍ غونډه کې چې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان چارواکو پکې برخه درلوده، د غصب شوو ځمکو د بیرته خلاصولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، نور دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوې ته په دویمه نړیواله شل اوریزه مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه. د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یې زیمبابوې ته د 214 منډو هدف ورکړ، خو په 19 اور کې د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 144 منډې کړې وې. محمد شهزاد چې په 28 بالونو یې 148 منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېد، د افغانستان بریا یقیني کړه او د مسابقې غوره لوبغاړی وګڼل شو. افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړی شل اوره مسابقه د 5 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغانستان له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري، د 50 اوره مسابقو په لړۍ کې زیمبابوې ته په 50 اوره مسابقو کې ماته ورکړې وه. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې هیواد ته راستنیږي او هرکلی ته یې هم مراسم په پام کې نیول شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال راحیل شریف دغه خبره پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر او د ولیعهد مرستیال شهزاده محمد بن سلمان ته په اسلام آباد کې وکړه. پاکستان ته د شهزاده محمد بن سلمان دغه یو ورځنی سفر د ریاض د هغو هڅو یوه برخه ګڼل کیږي چې غواړي له ایران سره د خپلې ډیپلوماتیکې لانجې په ارتباط د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر عادل الجبیر هم د تیرې پنجشنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی و، تر څو هلته له چارواکو سره د ریاض او تهران د لانجې او د تروریزم ضد هغه ائتلاف کې د پاکستان د ګډون په حق د خبرې وکړي چې سعودي عربستان اعلان کړی دی، خو پاکستان د څلور درسو هیوادونو دغه ائتلاف کې د ګډون کومه خبره نه ده کړې. د ترکیه امنیتي ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند دوه دیرس مشکوک غړي وژلې دي. د دغه ګوند شاوخوا دولس کسان د هیواد په ختیځ کې په یووان ولایت کې وژل شوي، او د عراق د اردو اعلان وکړ چې شل کسان نور د جمعې په ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولو ته نږدې وژل شوي دي. چارواکو وویل چې یو عسکر او یو پولیس هم وړمه ورځ په کردمیشته ښار دیار بکر کې وژل شوي دي. د ترکیې اردو وایي له هغې نیټې راهیسې چې په تېرې ډسمبر میاشت کې د کردستان د کارګرانو د ګوند خلاف عملیات پیل شوي، د دوی 438 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د سوریې په شمال کې د روسي الوتکو بمباریو کې د مړو شوو کسانو شمیر 1800 ته ورسید، چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکزي دفتر یې په بریتانیا کې دی وویل چې د جبهه النصرت درویشت جنګیالي او د سوریې د رژیم شپږ نور مخالفین هغه مهال ووژل شول چې د روسي هوایي بریدونو د ادلب ولایت په شمال ختیځ کې یو مشهور بازار ته نږدې یو تعمیر په نښه کړ. په دغه تعمیر کې د جبهه النصره ډلې چې القاعده شبکې سره ارتباط لري محکمه او یو زندان وو. په دغو بریدونو کې د ولسي خلکو او زندانیانو په شمول نور 250 کسه هم ووژل شول. په وژل شوو ولسي کسانو کې لږ تر لږه دوه ښځې او یو ماشوم هم شامل دی. روسیا څه د پاسه درې میاشتې کېږي چې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې هوایي بریدونه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجی او و د خیسوی تاسی ازادی رادیو ته غوښیاست ورزو د خبرونه درا پورونو برخه ته. اور چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. کارپوهان څوی
د امریکا او د چین په دې پروسه کې شامل دي، نو سره داسې احتمال به وي چې د سولې د پروسې طرف ته پرمختګ وشي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ.
داعش ایموک خاوري کې ځای نه لري، مرګ غواړو.
د هلمند ولایتي شورا غړي وي په دې ولایت کې روانه جګړه دوی بڼې لري.
دوه ډوله جګړه ده، یو هغه جګړه ده چې عملا مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سرتیرو سره په جنګ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړخ ډېر قوي دی.
په دې خبرونه کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو او ستاسو ایسیمیسونه هم درته لولو. په یو مرکه کې اوري چې د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان پرونی بریا د کرکټ ملي ټیم کوم مقام ته ورساوه.
په شلوري د سیالۍ کې واقعا افغانستان د دې ځل ډېر ښه وځلېدی. د آی سی سی په رینکینګ کې موږ نه هم مقام کې پاتې شو. د 2019 کال پورې
د وی مدني ټولنې سروې ښیي چې بیکاري د هیواد د ځوانانو په وړاندې یو لوی ستونزه څخه ده. نور مطالب هم در تلرو دورکو ازنه د لټه پروگرام هم په دې خبرونه کې ووري. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د اسلام آباد په نننې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پر لارو چارو خبرې کوي. د وسلوالو طالبانو استازي په دې غونډه کې برخه نه لري. د افغانستان جمهوریت ریاست ویل د دې غونډې ځکه زیاته تمه لري چې امریکا او چین هم د یو میکانیزم پر اساس د پاکستان د ژمنو عملي کېدل اتساري. تفصیل له سلطان محمد سرور ناوري.
اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه نننې غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل او د دغو خبرو لپاره د وی تګلارې د جوړولو په مقصد دایریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په نننې غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوي. د پاکستاني اړخ مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال اعزاز احمد چودري په غاړه ده. خو د طالبانو استازي په غونډه کې برخه نه لري، مګر د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې سره له دې چې طالبان په دوو برخو ویشل شوي، دوی ورسره خبرو ته تیار دي. بلخوا د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې دغه غونډه ځکه هیله بښونکې ښکاري چې امریکا او چین د یو میکانیزم په اساس د پاکستان د ژمنو د پلي کېدو څارنه کوي. خو افغان کارپوهان وایي د دغې غونډې د نتایجو په هکله اوس څه ویل یا ورته تمه له وخته مخکې خبره ده. سیاسی کارپو عبدالباری عارض وایی په دغه څلور اړخیزې غونډه کې د امریکا او چین ګډون کېدای شي اغیزناک وي، خو نتایج باید په دقت وڅارل شي.
از مقدمات کنفرانس چنان برمیایي کې باید
د غونډه له مقدماتو داسې ښکاری چې باید هلې بخونکې وي. دغه غونډه هلې تازه کړې دي، خو ښایي متوجه اوسو چې نتایج باید په دقت وڅېړل شي چې څه نتایج لري. په دې کې شک نشته چې د امریکا او چین ګډون په دغو خبرو کې یو نوښت دی، کېدای شي ځینې ضمانتونه هم ورسره وي، خو بیا هم اوس مهال د دغو نتایجو په هکله یو غوڅ یا قاطع نظر ورکول په وخت مخکې خبره ده. په اسلام آباد کې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې افغان طالبان په دوو ډلو ویشل شوي دي. د یوې ډلې مشري د ملا اختر محمد منصور په غاړه ده او د بلې مشري هم ملا محمد رسول کوي. کارپوهان وایي لانجه دومره غوټه ده چې له دغه غونډو او خبرو د کومې چټکې نتیجې تمه کېدای نشي او په دې لار کې لا اوږد مزل پاتې دی. سیاسي کارپو عبدالباری عارض وایي دې ته باید متوجه اوسو چې د افغانستان سوله او پاکستان سره موافقه داسې څه نه دي چې فوري نتایج ولري. دا یوه پروسه ده چې باید تعقیب شي. ډېر غوټه او پیچلي کورني او بهرني ابعاد لري. نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم باید دغه ستونزمن وضعیت په پام کې ونیسي او د حل لپاره یې اقدامات وکړي. د یادول وړ ده چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د وروستي سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې د دایرولو توافق شوی و. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو وروسته له دې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر چې دوه کاله پټ ساتل سوی و اعلان سو، د خبرو لړۍ په ټپه ودرېده.
بلخوا په پاکستان کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جوړیدونکې نننۍ غونډه د دې پروسې لپاره مهمه ارزوي. دوی وایي چې شاید د دې غونډې په مرسته پر دولت ضد ډلو فشار راوستل سي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کېدونکې سر وړخیزه غونډه د دغه پروسې او په افغانستان کې د سولې لپاره مهمه بولي او د خو نتیجو هیله تلي لري. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوې ده د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان استازي به نن د افغانستان د سولې په لړ کې په اسلام آباد کې یوه غونډه وکړي. د دغه غونډې د جوړولو پرېکړه د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د تېر کال په ډسمبر میاشت کې هغه مهال وشوه چې ښاغلي راحیل شریف کابل ته سفر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې ځنډیدلې پروسې په اړه غور وشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لومړی پړاو تېر کال پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې د امریکا او چین استازو هم پکې د څارونکو په توګه ګډون درلود. که څه هم په لومړي پړاو کې طالبان او افغان حکومت د خبرو اترو په جاري ساتلو سلا شوي وو، خو د سولې د خبرو دویم پړاو د تېر کال په جولای میاشت کې طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبرو تر خپرېدو وروسته ځنډیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي د افغانستان د سولې په لړ کې غونډه کوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او چین په ځانګړي ګډون دا غونډه مهمه بولي او د خو نتیجو تمه ترې لري. د سیاسي او افغان چارو کارپو طاهر خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د امریکا او د چین په دې پروسه کې شاملېدلو سره داسې احتمال به وي چې د سولې د پروسې طرف ته پرمختګ وشي، ځکه چې وړاندې به کله په افغانستان کې تشدد زیات شي نو بیا د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې او هغې به بیا په امنیت او دغه د سولې په عمل باندې یو ډېر منفي اغېز کېدو. چین ځکه مهم دی چې چین افغان حکومت سره ډېر ښه تعلقات دي، پاکستان سره هم دي او طالبانو سره هم داغي مازی کې داغي اړیکې پاتې شوې دي، داغي غونډې هم شوې دي.
په اسلام آباد کې دغه سر وړخیز غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل حملو ته زور ورکړی او ویل کیږي چې د افغان طالبانو استازي لا په دغه سر وړخیز غونډه کې ګډون نه لري. طاهر خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دې غونډې په اړه طالبانو غبرګون سوي او آیا دا غونډه به پر طالبانو فشار راوړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی او له ورانکاروي لاس واخلي وایي
طالبانو باندې فشار زما په نظر باندې به زیاتېږي، ځکه چې طالبان یو اړخ ته په خپله باندې هم د سیاسي عمل خبره کوي، د هغوی چې کوم مرکشیان دي هغه دا وخت په قطر کې موجود دي او بل د افغانستان د پاکستان نه که دوه چې کومې غوښتنې په ماضي کې پاتې شوي دي، نو یو خو دا ده چې طالبان د خبرو میز ته راولي. افغانستان دا دام وی کچره طالبان د خبرو میسته ناراضی نو بیا د غی د پاکستان د غختنه را چې د غی په ضد باندې ګامونه واخلي په طالبانو باندې فشار هم د سه احتمال شته زیات شي او دا برسټو کتی شي چې اوس دا د اسلام آباد غونډه په دې کې سمخه تر ازي د افغانستان حکومت سره ستراتیجی د امریکا سره تیار دی چیر په کوم رول دا کولی شي د پاکستان په کې سره رول وي او بیا طالبان به هم هغه ته بیا خپل خبرګون خي چې هغه سوګي
د یادونه وردا چې افغان چارواکي هم په اسلام آباد کې د غونډې ته خوشبینه ښکاری وایي چې دا به د سولې د خبرو پر یوې حل لاره کار کوي او همدارنګه د شمونو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کول دي چې په بنیادي همدا څلور طرفه خپلې د ژمنې او توافقات عملي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای دایش ډله د هیواد په خاور کې ځای نه لري او مرګ غوړي. شغلی غنی پرون د ننګرهار ولایت د سفر پر مهال امنیتي ګنونو ته هدایت ورکړ چې د وسلوالو او غاصبانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. شاه محمود شنواری له جلال آباد راپور لري.
د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د ختیځو ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت په برخه کې به دې سیمې ته پوره توجه کوي. نوموړي په دې غونډه کې چې د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو سیمیزو چارواکو او ولسونو په کې برخه اخیستې وه، امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې خپل ترتیب شوي پلانونه عملي کړي. د خپلې وینا پر مهال وویل په دې خاوره کې داعش نه مني او امنیتي ارګانونو ته هدایت ورکړ چې خپل ځمکني هوایي عملیات پراخه کړي.
داعش اموک خاوری که زای نلری مرگ وارو امستانک زای سب امت مر سب پا دی برخی که دیر کارو نکریدی زور نمانه نکو اما اوس پا تینگ لاس وزیری سب عملیاتو نده ترتیب که ولست سر پا گد او دوام ورکی او بمباری تا با دوام ورکی.
دارنګه نوموړي د ختیځو ولایتونو ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب وویل او په خاص ډول په ننګرهار کې د غصب شوو ځمکو په اړه امنیت قومندانۍ ته جدي سپارښتنه وکړه چې د کانال ځمکې له غصب څخه خلاص کړي.
زه د غصب تحمل نه لرم، لیست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احضار واخله. که توان نه لري جنرال د افغانستان جک سماته وای چې نه سم کوي.
ولسمشر وویل د کونړ او ننګرهار ولایتونو لپاره به یو باصلاحیته پلاوی را لیږي او د خې حکومتوالۍ په برخه کې به جدي تصمیم ونیسي.
کونړ باندې یو خاص هیئت ټاکل کیږي چې ټول اشخاص چې په پچی مقرر شوی تشخیص سي او لري سي. امدارنګ ننګرهار باندې یو برخه اصلاحات شوی، دوم برخه کې راست.
بلخوا د غونډې ګډونوالو د ولسمشر راتګ د سیمې ته ګټور وباله او زیاته کړه چې دا ځل ولسمشر له وینا څخه داسې معلومیږي چې په خپل تصمیم کې جدي دی.
وینا سو برخې وي، خو دغه دوه درې برخو کې چې د ولسونو پام ځان ته اړولې او هغه دا چې د غصب په مخنیوي کې او د غصب یا د غاصبینو په نیولو کې او د هغې محکمه کولو کې او د ده په څنګ کې په ادارو کې به د سره تعینات او تغییرات کېږي او په ده کې مستقیما په والیانو هم غږ وکړو او حتی د غاصبینو په نیولو کې د ننګرهار په امنیه قومندان مستقیما غږ وکړو چې د محکمې د دې د ګرفتارۍ امر واخله. نو دا نه معلومیږي چې دا ځل جمهور رئیس ننګرهار ته سفر کړی دی. انشاءالله امیدوار خدای ته یو چې دی به په دې خپل وعدو باندې به ثابت قدمه پاتې شي.
په دې هیله چې دغه ژمنې چې ولسمشر وکړي او دغه خلک چې په دې ننګرهار کې دي لکه والی د ننګرهار د امنیه قومندان د اردو قومندان دوی باید دغه ولسمشر همدغه هدایت دي، د ولسمشر همدغه قاطع حکم دي، نه نور دوی څه غواړي. یعنی دوی ته پکار ده چې نور د ولسمشر هر خبره یعنی هر فرمان چې کوم وي او کوم لکه د ولسمشر چې د ځمکې له غصب سره بېتمانه کومه خبره وکړه، همدارنګه د امنیتي ننګونو په مقابل کې چې کومه خبره وکړه، نو واضح ده چې دوی باید عملي
کتونکو وای کچیر ولسمشر ولسونو سره کړی ژمنې عملی کړي نو په ختیځه سیمه کې به مثبت بدلون رامنځته شي او په حکومت به د ولسونو باور زیات شي.
د هلمند ولایتي شورا د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندیښنه وښوده. د ولایتي شورا غړي وایي د هلمند د امنیت جاج اخیستلو په نوم دغه ولایت ته راغلو هیئتونو نمایشي کارونه کړي دي. تفصیل د الیاس د ای راپور کې.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل او د دې شورا مرستیال د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل نه یوازې مرکزي حکومت په دې ولایت کې موجود امنیتي حالت ته پاملرنه نه کوي، بلکې په دې وروستیو کې د مرکز څخه په خاص ډول د امنیتي ارګانون راغلو پلاو نمایشي کارونه کړي دي چې معلومه نتیجه یې هم نه ده ورکړې. کریم اتل وویل که چیرې مرکزي حکومت د هلمند اوسني امنیتي حالت ته جدي توجه ونه کړي، پایله به یې خرابه وي او حتی د دې ولایت د سکوت باعث به سي. کریم اتل د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هلمند ته تازه دمې سرتیری او د هوایي ځواک امکانات راولېږي چې په پرله پسې ډول د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسیم.
یوازینی ستونزه او مشکل چې موږ لرو او زموږ سرتیری لري هغه د مرکزی حکومت نه توجه ده. ترڅو مرکزی حکومت په صحیح ډول باندې دوی ته تجهیز نه کړي، پر وخت باندې امکانات ورته راونه رسي او لارې ورته خلاص نه کړي، هوایي قطعات ورته چته نه کړي او هوایي ځواکونه همکاري ونه کړي، دا حالات په هلمند کې دوام لري. یوازې ستونزه په مرکزی حکومت کې ده او مرکزی حکومت توجه نه کوي. دلته جګړه دوه ډوله جګړه ده. یو هغه جګړه ده چې عملا مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سرتیرو سره په جنګ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړخ ډېر قوي دی.
د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه د هلمند څلوېښت سلنه ځمکه د وسلوالو په ولکه کې ده، او په دې ولایت کې د جګړې د اوږدېدو لامل د مرکزي حکومت ناسمه پاملرنه او کمزوري رهبری ده. که څه هم دا لومړی کال دی چې وسلوال پکې د ژمي په موسم کې په خونړیو بریدونو لاس پوره کوي او تر ډیره د سیمو په سکوت هم بریالي شوي دي، خو د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو غپلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې لشکرګاه ته ننوځي او په ځینو دولتي تعمیرونو کې د دوامداره جګړې لپاره ځای په ځای سي. د هلمند ولایت شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده هم په دې خبرې ناسته کې وویل په هلمند کې د موجودو سرتیرو شمیر کم دی، امنیتي حالت تر هغه چې د هلمند څخه بهر تصور کیږي ډیر خراب دی. د پر هغه پلاوی هم نیوکه وکړه چې د مرکز څخه په بیلابیل وختونو کې هلمند ته راغلی دی. اخونزاده وویل دغه پلاوی نه یوازې مرکز ته د هلمند په اړه د خیریت راپور ورکړی دی، بلکې دلته شته خالیګاوې نه دي موندلي او لازم اقدامات هم نه دي ترسره شوي.
که چیرې حالت داسې نه دی روان وي، داسې ورځ تر بلې یا سیمې د وسلوالو مخالفینو ته ورځي یا هلته وسلوالو مخالفینو حاکمیت ټینګیږي، معلومه خبره ده چې هلمند به زموږ د لاسه وځي. کوم لوړ پوړي چارواکي چې هلمند ته راغلي دي هغه صرف صرف تشکیلاتي دلته راغلي دي، دلته صرف صرف مطبوعاتي کنفرانسونه دي ورکړي دي، کوم عمل چې دوی راغلي دي، کوم اقدامات نیسي وي، نه کومه سیمه. تاسو ګورئ چې دا دوه میاشتې څخه اضافه کېږي چې بابا جی د ښار څلورمه اوضاع ده چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، او په دې دوه میاشتو کې یا په دوه نیمو میاشتو کې څو ګاښته لوړ پوړي چارواکي هلمند ته راغله.
ولایت شورا په خپل دی خبرې ناسته کې د وسلوال پوځ پر هغه مسؤلینو هم د بې کفایتۍ تور پور کړ چې هلمند ته رالېږدل شوي دي او په معلوم تغییر نه دي توانېدلي. دوی د تل په څیر د ناامنیو لاملونه د وسلوال پوځ د مسؤلینو ناسمه رهبري، د دې ولایت سره د ایران او پاکستان هیوادونو پرانستې پوله، د نشي توکو د قاچاقبر نویو فعالیتونه او موجوده کمزوري حکومتداري وبلل. په دې اړه مو د حکومتي لوري سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. په خوا تر دې د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته ویلي و چې د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی ورسره منلې ده چې د هلمند محلي پولیس ته به تشکیل کې زر نفره ور زیاتوي، هغوی ته به درنې وسلې ورکوي او د پولیسو په لیکو کې به هغه کمبودات پوره کوي چې له امله امنیت ته زیان رسېدلی دی.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
او سم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزې غونډې د سیمې او هیوادونو د ورځپاڼو پام ځان ته اړولی دی. دغه غونډه نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان شکیب مستغنی په حواله لیکلی چې د دغو څلورو هیوادونو استازي په دې غونډه کې د سولې د مذاکرو پر لارو چارو بحث کوي. ورځپاڼه لیکي کابل ته تیره میاشت د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر پر مهال د دې څلور اړخیزې غونډې پر جوړولو موافقه وسوه. واشنگتن پوسټ لیکي په نننیو خبرو کې وسلوال طالبان ګډون نه لري. د ورځپاڼې په حواله دغه ډله له پنځلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت پر ضد چې د امریکا ملاتړ ورسره دی جنګیږي او په وروستیو کې یې خپلې حملې شدیدې کړې دي. په لیکنې کې راغلي د طالبانو په ډله کې د قدرت پر سر جګړې دا پوښتنه ولاړه کړې که د سولې خبرې بیا پیل سي څوک به د دغو سختریزو وسلوالو په استازیتوب په دغو مذاکرو کې ګډون کوي. امریکایي ټمپا بی ټایمز ورځپاڼې هم پر دې څلور اړخیزې غونډې تمرکز کړی او لیکلی دی چې د افغانستان د مدني ټولنې ډلو د سولې د هر اړخیزو خبرو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو یوې مدني فعالې سونیا اسلمي ویلي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره
په دې پروسه کې د شوزو ګډون ضروری دی. ورسپانې د لیکنې په دوام د اسلامي له قوله لیکلي، افغان حکومت باید دغه مسله په لومړیتوب کې ونیسي. له هند خبریدونکو ورسپانې دی هندو بیا څلور اړخیز غونډې ته په اشاره لیکلي، دا باوري خبره ده چې پاکستان د وسلوالو طالبانو پر ډله نفوذ لري. په لیکنې کې راغلي، په وروستیو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې دي. د هندو ورسپانې لیکي، افغانستان او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې یو او بل د وسلوالو طالبانو او نورو سخت‌دریځو په ملاتړ چې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې فعال دي تورن کړی دی. د لیکنې په دوام لولو، زیات کسان په دې باور دي چې د وسلوالو طالبانو مشران د کوټې او پېښور په ګډون د پاکستان په نورو ښارونو کې چې د افغانستان پولې ته څیرمه پراته دي حضور لري. او د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز لیکلي، په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغان هیئت مشري کوي. ډیلی ټایمز لیکي، د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي د سولې د خبرو پر لارو چارو او امکاناتو خبرې سره کوي. د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یوې مدني ټولنې سروي ښیي چې بیکاري د هیواد د ځوانانو په وړاندې لویه ستونزه ده. د دې بنسټ مسؤلانو پرون په کابل کې د راپور خپرولو پر مهال له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم افغان ځوانان په پرله پسې توګه د بیکارۍ له ستونزې شکایت کوي، په دې حقله یوه څېړنه ښیي چې د هیواد ځوانان د نامنیو په نسبت د بیکارۍ له ستونزو زیات ځورېږي. د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نامه د بنسټ دغه څېړنه د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې له 2000 کسانو سره د مرکو پر مټ په څلورو میاشتو کې بشپړه شوې ده. د دې بنسټ مسؤلین له حکومت غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ د ستونزې اوارۍ ته تدابیر ونیسي. د دې بنسټ سلاکار ذکریا بارکزی وایي چې پخوا تر دې نامنی د خلکو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه وه، خو اوس مهال بیکاري تر نامنۍ هم لوی ګواښ ګڼل کیږي.
زموږ دا څېړنه ښیي چې بېوزلۍ او بیکاري د افغان ځوانانو په وړاندې د ستونزو په سر کې ده، او له بلې خوا په سیاسي برخه کې څرګنده ده چې د کار نشتوالي چې ځوانان او ښځې ورسره مخ دي، پر څېړنو او حکومت د دوی باور کمرنګه کړی دی.
مخ په زیاتېدونکې بیکاري او له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل عمده دلایل دي چې په هېواد کې بیکاري زیاته کړې ده. په دې اړه ویل کیږي چې پروان کال کې په زرګونو ځوانانو هڅې کړې چې د یوه هوسا ژوند په خاطر د اروپایي هیوادونو په لور رهي شي. دا هم ویل کیږي چې په دوی کې په لسګونو یا په اوبو کې ډوب شوي او یا بې سرنوشته پاتې دي. په خاطر دې جمهور رئیس اشرف غنی د کارموندنې د ملي پروګرام د پیلولو پر مهال ویلي چې په زرګونو ځوانانو ته به په هیواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړي. بلخوا حکومت دا ژمنه هم کوي چې د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به زرګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د مدني ټولنې په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عادله بهرام وایي چې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل د بنسټ د راپور په اساس به د ځوانانو د ستونزو اوارۍ ته تدابیر ونیول شي. دا وایي دا سروې داسې نه ده چې پر وړاندې به بې تفاوتي وشي. همدغه بنسټونه د حکومت د ملا تیر جوړوي. دا څېړنه به جمهوري ریاست ته ورسیږي او د هیواد د چارو د خوالي لپاره به هڅې وشي. ځینې کارپوهان وایي که حکومت د دې ستونزې کمولو ته جدي هڅې ونه کړي، له هیواده به د ځوانانو وتل زیات او پر حکومت به باور کم شي. د دې کارپوهانو له ډلې عزت الله بری وایي چې دا امکان هم شته چې د هیواد ځوانان د دې ستونزې د نه حلېدو له امله د مخالفینو پر لیکو ورګډ شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
نور محمد حقیار له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، په اسلام آباد کې د څلور اړخیز غونډې په نتیجه کې که وسلوال طالبان بیا د سولې مخامخ خبرو ته حاضر سي، دا به لوی پرمختګ وي. حبیب الرحمن هلمندوال لیکلي، افغان دولت باید نور د پاکستان په خبرو باور ونه کړي، ځکه دغه هیواد د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه چلند نه کوي. ډاکټر محمد ولی قلمیار لیکلي، که د هلمند ځوانانو ته کار پیدا سي، له وسلوالو څخه به یې مخه راوګرځول سي. احسان الله بارک بیا له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه هیله کړې چې د هلمند ولایت د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره دغه ولایت سفر وکړي. یار محمد تحریک لیکلی چې افغانان نور له جنگ ستړي او د سولې په ارمان دي. سمیع الله حلیمي تندر هم له پکتیا په خپل پیغام کې په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت دعا کړې ده. له هلمند محمد قاسم ځواک لیکلی د هلمند ولایت وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د مرکزي دولت نه پاملرنه به دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ کړي. سمیع الله باریکزی په خپل پیغام کې له افغانانو هیله کړې چې د کرکټ ملي ټیم د بریا له کبله هوایي ډزې ونه کړي چې خلکو ته ځاني زیان اړوي. نیاز محمد له غزنی په خپل پیغام کې لیکلي د کابل کندهار پر لویه لار یوه ډله وسلوال چې ځانونه د داعش ډلې غړي معرفي کوي مسافر کښته کوي. حکومت باید د دې ستونزې حل ته یوه چاره وسنجوي.
اته نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین ناوري.
افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل په اړه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې بیرته هیواد ته راستنیږي. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډار ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند 2 مشکوک غړي وژلې دي. او د سوریې په شمال کې د روسي الوتکو بمباریو کې د مړو کسانو شمیر 1 ته ورسید چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کابل د مبارکۍ پیغامونه خپره کړي دي. افغان ټیم نن غرمه مهال کابل ته ستنیږي. د کرکټ ملي ټیم پرون له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري دویمه شل اوره نړیواله مسابقه هم وګټله. افغانستان تر دې مخکې دغه هیواد ته د ورځنیو مسابقو په لړۍ کې هم ماتې ورکړې ده. په داسې حال کې چې په شارجه کې د افغان ټیم مینهوالو د افغانستان بریا لمانځله. سلطان محمد د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره مرکه وکړه او په سر کې ورڅخه پوښتنه وکړه چې پرونی بری د افغانستان کرکټ کوم ځای ته ورسوه.
په شلوریز سیالۍ کې واقعا افغانستان د ډیزل ډیر ښه وځلېدی. د آی سی سی په رینکینګ موږ نه هم مقام کې پاتې شو. د 2018 کال پورې او کچیرته موږ په آسیایي جام کې یا په نړیوال جام کې په 2018 مارچ نړیوال جام په هندستان هلته هم یو دوه فل ممبر ته ماته ورکو او بیا به موږ د پاکستان ځای ته راځو. یعنې اتم مقام باخو او په 500 سیالیو کې هم د 2018 کال پورې په لسم یا په ټاپ 10 کې پاتې شو. په دې کې که تاسو وګورئ یو ګټه خدا وسو د دنیا په ټاپ بیټسمینانو کې ټی 20 کې اتم مقام د فار شهزاد محمدی چې د دنیا په خط هغه ټاپ بیټسمینان راله فاغو کراله.
راتلونکي نور لوبیم چا سره دی او کله به وي؟
راتلونکي لوبیم بنگلاديش سره دی. آسیایي جام ته به ان شاء الله کوالیفای راوند دی او دا غره د آسیایي جام نو وروسته به بیا خیره سره هندستان ته د مارچ په اتم او نړیوال جام کې به ان شاء الله اشتراک وکړو.
په لوبه کې په روستي او برخو کې نوې لوبغاړي داخل سول دی افغانستان ټیم ته. لدینا د تاسو هدف څو؟ یو خو راشد خان او څنګه په دې ورستي لوبه کې هم یو بل لوبغاړی هم هغه داخل سو هغه هم خو وزلید. ان تاسو غواړئ چې نور نوی لوبغاړی داخل کړي ټیم تک څنګه؟
بالکل. د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسی هم دا د چمن څنګه کول چې نو ځوانان ته چانس ورکو او خصوصا په دا روانو لوبه کې شاشي ویلې د چمن ځوانان څومره شل دي دي هم موږ هغه خواني لوبغاړی په خپل ځای باندې د قدر او د عزت ور لوګړی دما کوشش وکړو چې څنګه کولای شي چې هغه ځوانان ته چې شي استعداد ولري هغه ته بیا هم په نړیوال جام کې پاتې ځای ته ونډه ورکړي.
د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی و چې له شارجې څخه آزادی رادیو ته معلومات ورکول. د ورکو ازنه د لټې پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. د پاکستان د پاوز مشر او دغه هواد صدر اعظم د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هواد به د سعودي عربستان ځکنی بشپړتیا ته د غواښ پېښودو په صورت کې د دغه هواد تر څنګ ولړوي. د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون په یو ورځنی رسمي سفر پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و. دا په تیرو 15 ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جګپړو چارواکو دویم سفر دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې د هغوی تر څنګ ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د دفاع وزیر ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د یکشنبې په ورځ د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او ځینو نورو مسایلو د خبرو لپاره په یو ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی و. دا په تېرو څلورو ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جګپوړي چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د روانې میاشت په اوومه نېټه د هېواد د بهرنیو چارو وزیر هم اسلام آباد ته سفر کړی و. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې شهزاده محمد بن سلمان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په لیدنه کې په دوه اړخیزو دفاعي اړیکو سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. بیان کاږي چې ښاغلي راحیل شریف د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ویلي چې پاکستان له سعودي او نورو خلیجي هیوادونو سره د ورورولۍ اړیکې لري او د دغو هیوادونو امنیت ته ځانګړی اهمیت ورکوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې به پاکستان د هغوی تر څنګ ولاړ وي او دې ته به سخت ځواب ووایي. د سعودي عربستان چارواکو اسلام آباد ته سفرونه په داسې وخت کې ډیر کړي چې په دې وروستیو کې د سعودي او ایران تعلقات ترینګل شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات هم شلیدلي دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شوي چې د سعودي عربستان حکومت په دې هیواد کې یو پیژندل شوی شي عالم نمر النمر اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او په تهران کې د مظاهرې پر مهال د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدراعظم نواز شریف له شهزاده محمد بن سلمان سره په لیدنه کې د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرش اسلامي هیوادونو د پوځي ائتلاف هرکلی کړی او همداراز د ایران او سعودي د کړکېچ پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. ښاغلي شریف همداراز د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد له سعودي سره کلتوري مذهبي او تاریخي اړیکې لري او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې به تر څنګ ولاړ وي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوي او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایئ. په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ په کومې شمیرې چې تاسو ته بیا اوریدونکي وکړئ چې تلیفون وکړئ. په هغو پیغامونو کې چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي دي او مکمل نه دي، یعنی په دې معنا چې په دغه تلیفوني پیغام کې د ورک شوي عزیز نوم نه وي او یا هم تلیفون شمیره نه وي، دغه پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه بیا هم یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یوه ورک شوي عزیز په هکله کوم چې متی اولا نومیږي معلومات لري. ډېر به مو نځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 40 15. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې ادرس ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې د یو شخص په اکله چې نوم یې متی اولا ده معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زما نوم نکیب الله ده، د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا یو کال کېږي چې یو نفر پیدا شوی د متی اولا په نامه د روزګان ولایت چې دار چا خپل کړی ما ته په دغه شمیره تماس ګر کې د پلان نوم د سوالات شي 0 و 0 و 0 2 3 4 2 0 یو وای بیا د ټول په شمیره 0 و 0 و 0 2 3 4 2 0. سلام علیکم.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. ګرانو اوریدونکو، اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو ازادي رادیو ته را لګلې دي، او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوی دوستان او عزیزان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه ماجیکي خبره کوم. ما ورور سمیولا نومېږي، زیات کم 15 کاله یا 18 کاله عمر لري. پرو وړم کال تللی، دا یو کال 6 میاشتې کېږي د کوره څخه تللی دي. دغه پیغام د ازادي راډیو د پرېږدم، خدای یې کړه ازادي راډیو زما پیغام نه شوی کې که دی په خپله زما غږ اوري یا بل مسلمان ورور ته دی معلومي، ما د دې په دغه شمیره زنګ راوي. 0 و 0 و 6 15 15 1 شماره یو پلا بیا وایم. 0 و 0 و 6 15 15 1 دغه زما د ټلیفون شمیره ده، که دی په خپله زما غږ اوري کور ته دې راشي او یا بل مسلمان ته د ده په حقله معلومات وي، ما ته دې زنګ ووي، خپله شیرینی دې واخلي، همدی دې راوښي. خدای دې وکړي چې ازادي راډیو زما پیغام نشر کړي. سلام علیکم.
بله السلام علیکم، زه عبدالستار یم د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بخارا په ډېره لار باندې. د قاري ملا عبدالرحیم په اړه هر مسلمان ورور که چېرې معلومات لري یا ژوند او استعمال، ما ته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره ده 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0. یو ځل بیا ټلیفون شمېره وایم 0 و 0 و 0 و 0 و 0. وسلام، به احترام.
زه خپل سلامونه او احترامات ازادي راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د اورکوسي واجدانو د خبرونې نړیواله ته. زه عبید الله رحنمایم، دا پیغام له هلمند ولایت څخه تاسو ته پرېږدم. زموږ یو همسایه دی د جان محمد، د سردار محمد زوی، تقریبا 2.5 کاله کېږي چې دا کورنا درکه شوی دی. کچیر د زما غږ اوري، د ازادي راډیو للارې د کوڅو ایزانو پروګرام اوري، نو زما سر دي پر دغه شماره باندې اړیکه ونیسې. 0 و 0 3 4 9 9 4. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 و 0 3 4 9 9 4. په دې هیله چې د ازادي راډیو تر څنګ ناست یو زما اعلان او زما اواز واوري. نور د ازادي راډیو څخه ډیر مننه چې د هیوادوال لپاره یې داسې یو شایسته او زړه پورې خبرونه جوړه کړې ده. تل دې وي ازادي راډیو. تخلای په واسه.
بلیا السلام علیکم، زه غوالی ام د هلمند ولایت د باباجی د سیمې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو ګونګی ورور نه درکه شوی دی، یو کال کېږي هر مسلمان ورکه په هره معلومات لري په ژبه ګونګی دی. زموږ سره دې په دغو شمیرو تماس ونیسي، په غوږو کون دی زموږ سره دې په دغو شمیرو تماس ونیسي. 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
8 5 8 5 خپل شیرینی تر لاسه کی د خدای په امان.
سلامونه اونیکی هیلی د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو او په ځانګړې توګه د ورکه شویو عزیزانو د برنامې چلوونکو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالبصیر پیکان یم د کابل نه مې اړیکه نیولې. زما د عامه زوی د شکلان محمد یاسین د محمد جان زوی د کاپیسا ولایت د آلسای ولسوالۍ د الکخیلو د کلي اوسیدونکی چې تقریبا 2 کال کېږي چې د ایران په لاره ورک شوی دی. کچېرې ته خپل ازما غږ اوري او یا بل څوک یې د په اړه معلومات ولري کله دې وکړي په دې شمېرې سره د اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 3 4 1 4 دویمه شمېره ده 0 5 9 10 5 6 دریمه شمېره ده
صفر و اویا یو اویا یو اتیا دو بیش شپک شمیره بیا تکرارم صفر و اویا پینزه سلویخ دیار لاس یو سلو شپارس دویمه شمیره صفر و اویا شپک نوی و لاس پینزه سو شپک بیش دریمه شمیره صفر و اویا یو اویا یو اتیا دو بیش شپک
سلامونه اونې کې هلی د ازادي رادیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محبوب الله محبت هم له ګرمسیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما د ماما زوی د خنګل په نامه دی. دغه درې میاشتې کېږي د کور نه درکه دی. که چاته معلومات وي او یا هم چا لیدلې وي نو په دې شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره مې ده 0015 403 439. ټلیفون شمېره ځلې بیا هم وایم 0015 403 449. نور موخ نه نسما خدای پامان.
السلام علیکم. زه احمد شاه د هلمند ولایت څخه تیسره په تماس کې اندره شزاده د شهر څخه. ما د کاکا زوی چې عبد الغفار زلمی نومیږي دروشت ورځې کې چې له پوره را لره کڅو وي دي. غفار زلمی د لویجی اوسیدونکي دي. زما د کاکا زوی دي. زار نومه عبیدالله دي. د کاکا نومانی مدیر عبدالرحیم او معلم صاحب قدیر خان دی. ماماګانو نومانی عبدالخلیل او عبدالجلیل دی. د ورونو نومانی غمی او زړګی دی. هر ورور هر افغان د دا په باره کې اوال لري یا لیدلی دغه ظلمی مشتري په دغه شمېرې باندې تماس یې نیسي. 1,00,000 افغاني شیرني ورکو. دغه ظلمی ځوان چې دی نکې صورتمنه دی، چاغ دی، ورېښتان یې سپین دی او یو څه عصبي تکلیف هم لري. شمیره د ټلیفون شمیره ته سلام. سفر اویا وڅلویش وڅو یو اتیا او سفر اویا اتاتیا یو اویا نسو یویش. شمیره د ټلیفون شمیره بیا تکرارم. سفر اویا وڅلویش وڅو یو اتیا او سفر اویا اتاتیا یو اویا نسو یویش. هله لرم چې دا زما پیغام نشر شي. مننه د ازادي د رادیو کارکونکو ته. ازادي رادیو ډیر ښه رادیو ده.
زما دغه پیغام دی چې زما یو د پلار د خوریې زوی دی د جمعه په نامه د روزګان ولایت چارچنو د ولسوالۍ څخه او د خیر سره چې دا څو کاله کېږي چې ورک دی. 12 کاله کېږي یو خپل پیدا شو او بیا دغه دی پرتلواړی ورکتی کته زما ځاغه اوري و دغه شمیرې ته جنګ و هي د خپل شمیرې بیان کما شپر و شپر اته څنګه تلويش یو شپه تنزلس بیا به یو ور بیا خپل شمیرې بیان کما شپر و شپر اته څنګه تلويش یو شپه تنزلس آر چاته کوم معلومات دی په دغه شمیره دی و ما ته زنګ وو. السلام علیکم.
موږ دا د مشکل وروسته یو شنه مورث دی د څنګه سکاله دی مرال شاغه نوم دی په ځان هغه مشور دی څنګه کندار و چې دوم کې د څنګه یو لسوالی د زلخان د کلی دی. دا درې کال کې دی چې د مرګ د ژوند درکه نه دی معلوم او دا موږ د ټول پرشته را ده صفر اویا یو څلویش پلور څلویش نه ساوو څنګه چا چې پراویا یو څلویش پلور څلویش نه ساوو څنګه چا.
السلام علیکم. بسم الله ما د قندوز ولایت نه تاسو سره په اړیکه يم. یو ورور لرم په نامه د میمولا چې 15 کال کېږي نظر کده کار چاته پته معلومه ای او یا ته نو حال لري نو په دې شمیره ما سره اړیکه ونیسي. 0 و 100 و 100 و 300 مېره زلي بیا تکرار وم. 0 و 100 و 100 و 300. والسلام.
زه ګل احمد د هلمند له تعالی ولسوالۍ د لوی باغ اوسیدونکی یم. زما اکا چې د شاه احمد په نامه دی دغه یو کالو دې میاشتې کېږي چې د کورونا درکه دی. هر څوک چې د په اړه معلومات لري یا د پلازما زغاوري دی چې دی جګ نری ځوان دی. پر دارسته ورځ باندې اټاپ دی د دې د حجن ګلا کا زید د محمد اشرف کا لسید د د د مشر ورنوم د غوسید د بل ورنوم محمد رسول دی کچیره د پخواله ما ژغوري ما ته دې په دغه شمیره زنګ کوی صفر و صفر و یو صفر ات دوا صفر دریا شماره یو بل بیا تکرارو صفر و صفر و یو شپږ اته دوا صفر درې زما پیغام باید د ازادي راډیو د ورکشو اجدانو په پروګرام کې سب جی وسلام بل السلام علیکم زه ګل محمد یم د بادغیست ولایت اوسیدونکی زما یو کار دی د سرګل په نامه چې ورک دی پنځلس کاله کې کار چاته معلومات په دغه شماره دې زنګ کوي صفر اویا شل نه دېرش و سو پنځه بیا تکرار صفر اویا شل نه دېرش و سو پنځه د خدای په امان خداحافظ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور اس تر سلام از ما یو د نیک زوی دی د عزت په نامه دی تقریبا یو لس مست کیږي چې ورکړي درکې چاته نه معلوم که هر چا سره معلومات مست دی په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر و صفر درې درې د صفر بیا پنځه پنځه دوا اته د ټلیفون نمبر یې بیا وایم صفر و صفر درې درې صفر پنځه دوا اته
الو السلام علیکم صاحب بخیر تو جاي جناب زادي راديو تلان کاران د سلامونه وایي چې زه سلام ما ورور دی د نن ولایت څخه سره په تما چې ما ورور دی نه درته څه دی صاحب دوم کار دی چې رحمت نیمز ارتو د تاکه معلومات لري په دې سره د نن څنګه چې په دې کې پر دې چې په کلر او په سترکته څه څه کوي دی کړل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالرحمن ما کنن زما ترزی چې حساب نیمه ده ډیر و خوش چې نظر راکښو ده زی په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د از ما غوړي نو په دې شمیره د مې سره اړیکه ونیسي چې پر واو یا سل یو پندوس دروي شمیره او زل بیا تکاروم چې پر واو یا سل یو پندوس دروي السلام علیکم
دا ازادي را دوته ما پیغام دی زه روزګان ولایت ته راو ته رسوالي څخه راځي کوم زما زوی عارف خان دا یو کار کیږي چې په ویش کې ورخصوي دي په ویش کې ورخصوي دي ا ما د ټلیفون شماره دا غده صفر و صفر اته پاس سلور نه نه پاس پنځه دا ولسکار دی
السلام علیکم زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ نه دی ورکړ ځان پروګرام ته خپل پیغام پریږم چې زما ورور په نوم د زازی اته کاله د مخلوق ور وته لوي د درک شوی دا زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني بزنه کې ده دی تر میانه قد لري تر یې تقریبا شنه او د خلاص منځنۍ وته څنګه زخم شوی د تکر درو ورسوي دا که به زما غږ په خپل اوري او یې د ځان دی والا نه اوري چې مانوي ضروري لمسې د کلان د شمارو اړي کې تینګ دي خپل لري لا کاپانی ځای ځای ته نه ساري کشمیري دي پر وسته او پنځاویا دراویا پیر پیر خپل شمار ده چې پر وسته یو واکیا پنځه سو دې د خدای په امان
السلام علیکم زه لالی د نوزر خنځی د فرا ولایت بلبلک دوله فرای د ګنجاباته کې څه خبرې کوم زما ورور شه عبدالباری نومې شه د دوله ښکاله کې چې نادر کسو دی که هر څه د معلومات یا بیا درک لري یا کوم معلومات لري مهرباني دی وکړئ ما ته دې په دغه شمیره زنګ ووي او بیا دا تقریبا درې میاشتې مخکې چې ما ته زنګ ووي ما ته اندازه معلومات راکړي چې په اسلام آباد کې په چل درم چې په خالي کې ورې دی خوش شوی وو او ورې وو خو بیا هم دی خاص معلومات یې هغه نه درلود دی کوم خاص نتیجه ما ته را نه کړه نو خواهش مې دا دی که هر څوک د هغه چل درم هسپتال سره معلومات لري یا د رسیل لري یا بیا درک لري مهرباني دې وکړي په دغه شمېرو دې ما ته زنګ ووي د ټلیفون شمېرې دا دی صفر اووه صفر پنځه یو سل یو څلوېښت نه سو اووه شپېته
ادرس زما یو زوی ده نوم یې امیرخان دی د مشهور په محمد شاه دا عبدالستار زوی ده درې کاله کېږي چې زه نن یې د کندهار د ولایت زما برکه سوی دی هر څوک یې په معلومات لري له موږ سره په دغه شمېرې تماس ونیسي ته پر اویا اته څلوېښت شپېته نهه سوه درې څلوېښت هر څوک یې په هله معلومات لري له موږ سره په دغه شمېرې تماس ونیسي
زما نوم سمیع الله دی د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ده نه خدا که ستا پیغام دا دی چې زما تعزیت او رحماني دا دوم کار لیدلی اختر په اومه وتلی دی دا تریش کال دی بیا په کندهار ولایت کښې ورک دي نو په اړه چې هر څوک معلومات لري ما ته چې پر دا شمېره زنګ ووایي صفر اویا اووه اته نه نوي صفر اویا اووه اته نوي دوه نوي صفر اویا اووه اته نوي نه سوه دوه نوي صفر اویا
السلام علیکم زما نوم حاجی مجاور دی ښه حاجی مجاور ولسوالی ولایت کا کاپیسا ولسوالی حاله سی زه پیغام لرم ضروره زما الیاس چې زما زوی دی تقریبا شپږ اووه کاله کېږي جیل لا ځکه شوی دی که چاته یې په دې دغه شماره زنګ وهي صفر هفته داف شستو چار
نو سلام السلام علیکم زه زیارمل د پکتیکا ولایت د خوښ ولسوالۍ د ورابل د کلي اوسېدونکی یم زما یو دا کال زوی دی پلانمند محمد شیرمحمد سروال زوی دی تقریبا درې کاله کېږي چې ورک سی څلوېښت تېر کاله عمر لري که چاله معلومات لري یا دی زما ژغ اوري نو ما ته د دې شماره باندې تلفون وکوي یا که چا پیدا کړی یو لک افغاني هغه ورکوو یو لک افغاني بخصي ورکوو زما د تلیفون نمبر دا دی د پیسو نمبر دی صفر دوه سوه دوه اته سوه یو پنځوس اووه سوه درې پنځوس بل شماره د صفر دوه سوه دوه اته سوه یو پنځوس اووه سوه درې پنځوس شماره بیا درته وایم صفر دوه سوه دوه اته سوه یو پنځوس اووه سوه درې پنځوس بل شماره د صفر دوه سوه دوه اته سوه یو پنځوس اووه سوه درې پنځوس سورادین د کلي د شیرمحمد وسلام د خدای په امان
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو یو ورې بیا وایم صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه ګران اورېدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري
تاریخ مانی جانان یا وانا خاطا
خبر کبھی ہم فوگی گی یا واسے زنی ہم چزڑا میں ڈیر یا کم فوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم فوگی گی یا واسے زنی ہم چے نم خوگی گی آوازی زنیم چی زڑا میں دی